ولنی د سرمشریزي پر مهال د خبري او کړو د ایران د اټمي یو چارواکي وای چې هواد یې د درنو بو ذخیره عمان ته انتقال کړی دی.
اوریدونکو اوس هم راځو اونیز خبرونې مشالونو ته. د نن په مشالونو کې د پښتنو په خاوره د باچا خان د تعلیمي تحریک په بیلابیلو اړخونو خبرې کوو او د هغه اتلانو یادګیرنه کوو چې د علم رڼا خورولو لپاره یې دغه تحریک پیاوړی کړی وو او په دغه لار کې نه هیریدونکې قربانۍ ورکړې وې. دا خبرونه ستاسو لپاره شاهین بونیری جوړوي.
ستړي مشوردونکو شاهین بنیریم او د عدم تشدد د نوموړي مبارز باچا خان د کاروان د نوموړو ملګرو پاړه په دې ځانګړي خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې د سړنکار ډاکټر سویل خان سره د پښتنو په خاوره د باچا خان د تعلیمي تحریک په بیلابیلو اړخونو خبرې کوو او د هغه اتلانو یادګیرنه کوو چې د علم د رڼا خورولو لپاره دغه تحریک پیاوړی کړ او په دغه لاره کې نه هیریدونکې قربانۍ ورکړې. باچا خان د پښتنو بچو ته د زده کړو ورکولو، اقتصادي پرمختیا، سیاسي شعور او اجتماعیت لپاره د شلمې پیړۍ پړومبې برخه کې د آزاد سکولونو په نوم تعلیمي ادارې جوړې کړې او په ولسی غږ وکړو چې خپل زامن او لونه دواړه سکولونو ته ولېږي. د دې تحریک بیلابیل اړخونه سو ډاکټر سویل خان وایي.
باچا خان د تعلیم درې تحریکونه، یو د کال 1910 کې شروع شو، یو کال 1913 کې شروع شو او یو کال 1921 کې شروع شو. د کال 1910 تحریک او د کال 1913 تحریک دا ناکام وو. باچا خان د هغه ناکامۍ له سببه یو سوچ، یو فکر، یو فلسفه دا پیدا کړه چې په پښتنو کې قلم کار څوک کول غواړي نو هغه به اجتماعي سوچ لراځي، کلکټویزم لراځي او انډیویجوالیزم نه به اوزي، د انفرادیت نه به اوزي. هغه دوه تحریکونه د دې له سببه ناکامه شو چې هغه په انډیویجوال افرت باندې شو، په انفرادي دغه باندې شو، سوچ او فکر باندې شو. د هغې د مخې باچا خان لومبی چې دی هغه دا کار وکړو چې هغه د پښتنو دپاره یو سټیج جوړ کړو. هغه سټیج هر سټپ چې دی هغه پخپله جوړ کړو او هغې ځان ته راغون کړل او هغې کې یو اجتماعي سوچ واچو. او زه تاسو ته دا ویلی شم چې دا درېیم تحریک کامیابی غټه وجه چې دا نو هغه دا ده چې پښتنو له یو کلکټیوزم سوچ ورکولو. تاسو که د پښتنو تاریخ وګورئ نو که د پښتنو په تاریخ کې چا 50 کسان هم راغون کړي دي او هغه له اجتماعي سوچ ورکړ دي نو هغه په تاریخ کې نوم پرېښی دی. او باچا خان په تاریخ کې هغه لوی شخصیت، لوړ شخصیت دی چې هغه د انجمن اصلاح الافاغنی د سوري لاندې د یو لاکو نه زیات خلق ممبران پیدا کړل او هغوی کلی په کلی سکولونه جوړ کړل.
د تعلیمي او اصلاحي تحریک پیغام ولستا د رسولو لپاره وړومبه په هر سیمه کې د انجمن اصلاح افاغنه په نوم اصلاحي تنظیمونه جوړ کړل شو او بیا د هر انجمن د سوري د لاندې سکولونه پرانستل شول. ډاکټر سویل خان وایي د هغه د سیړنې تر مخه باچا خان یو سل سلور سکولونه جوړ کړي وو.
په هر کلي کې انجمن اصلاح افاغنه جوړول. د دې درې قاعده وي، د دې درې اصول. یو اصول دا چې د انجمن بخپل ممبران دي، ممبرشپ پکې، او هغه ممبران چې دا بشتمن خلک دي او د هغه ممبرانو نه بعد د ممبرشپ سالانه فیس اغشتې کیږي. دا فیس د 500 تر د 500 روپو پورې وو. دویم په دې کې به دا کارو چې د عام وګړي نه به پیسې، یعنی چندنه اخیستل کېده. ځکه چې هغه خلک غریبانانو بل داغي یو غلط امپیکټ تو میسج ته چیرې دی ټول کار په دې چندو باندې دی. او درې خبره دارا چې د رنجمن کم کار والا خلکو د ممبرانو نو دوی په هانو مو تعلیم یافته خلک مو نو دوی به دریو شعبو کې کار کو، یو به پروپیګیشن کې کار کو، پروپیګنډا به کول، یو ټیم به چې کم دی نو هغه نظم و نسق د دې سکولونو کوو، او دریم ټیم چې دی نو هغه به د دې سکول اندرونی انتظام مثلا د دې کتاب د دې استاد د دې تنخواه د دې هاسټل د دې بورډنګ د دې جامو د دې انتظامات کولو، او بیا د دې ټولو خبرو چې کم دی نو اجتماعي مرکز د آزاد کلوت منزو نو سالانه جلسه به په یوشتم دوشتم او درشتم اپریل با په هر کال کې ده. دا تقریبا یو سل او څلور سکولونه به ځخن جوړ کړو، او بیا به د هغې نه د انجمن اصلاح الافاغنین چې څومره پروګرام و د هغې منظورې به د هغې نه اخیستې دي، که د هغې فاینانشل میټر به و ارګنایزیشنل میټر به و، او که د هغې کې د استادانو برتیانې یا ډیویشن به کولو، داسې سکولونو نه پیغامات رالل چې دا استادان چې دا ښه نه دي، نو هغه به د مشورې باقاعده د جرنل چې کوم د هغې کونسل و د هغې لاندې به د هغه استادانو برخاستګي کېده او د نویو استادانو برتي به کېده.
په دې تحریک کې ځینې داسې مشران وو چې هغوی ځان د علم خورولو ته وقف کړی وو، په خپله محدود وسیلو کې به د آزادو سکولونو خرڅ برداشت کولو او د باچا خان د فکر او فلسفې د خورولو لپاره به د پښتونخوا په لارو کوڅو او حجرو او جماعتونو ګرځېدل. ډاکټر سویل خان د رڼا د لارې د ځینو نوموړو شخصیاتو ذکر صدا سې کوي.
درې کسان خداسي چې هغه فکري، یعنی هغه د لیک لست د فکر د سوچ لاندې به کار کوو، او هغه بر دې هغه فکر چې لټری یا لټریچر وي هغه به جوړو. په هغه کې یو مولانا عزیز الدین، یو مولانا محمد اسرائیل، یو مولانا شاکر الله، دا درې خو هغه کسانو. یا دی به مذهبي چې کوم سلیبس یا کریکولم نصاب هغه به هم جوړو، او دی به ګرځېدل اسلامیاتو درسونه به هم ورکول، او بیا به دی د هغې امتحانونه پرچې هم اخیستی دي. دویم نمبر دی چې کوم مهم کار هغه کړی دی، نو عبد الاکبر خان اکبر کړی دی چې هغه د انجمن اصلاح الافاغنی صدر و، د ټول کنټرول د ده په لاس کې و، د سکولونو کلاوېدل، د هغې د امتحانونو بندوبست کول، د تنخواګانو بندوبست کول. بل ورپسې چې کوم هم کوم شخصیت کار کړی دی په دې کې، نو هغه خادم محمد اکبر و چې هغه خپله سرکاري ملازمت د دې سکولونو لپاره پرېښی و، په دې کې به یې زه ولنټیر کار کوو. ډېر لوی کار کړی دی هغه، د کال 1931 پورې هغه د خپل ټول ژوند په دې کې تیر کړی دی، او دې لپاره ډېر کار کړی دی. بیا بیرسټر میا احمد شاه چې هغه انجمن کې کار شروع کړی دی، 500 روپو ممبرشپ و سره سالانه به ورکولې، اور دی هغه نه پس هغه بیا بیرسٹر امتحان لتلی دی، بیا واپس راغلی دی او کریکولم جوړولو کې دی. میا بیرسٹر احمد شاہ د دې سکول په نصاب جوړولو کې ډېر لوی لاس و، ځکه هغه پخپل بیرسٹر و، د میتھمیٹکس، د ساینس، د جغرافیې، دا ټول نصابونه چې دي نو دا هغه د لاس نه وتلي. محمد عباس خان چې دی نو دا د اتمانزو و، نو د تاریخ کار نه لیکلی، خو چونکې دی یو ډېر لوی خان و، ده به باقاعدګۍ سره چنده ورکولو، د هاسټل چې کوم ماشومان دي هغه د کوره به هغوی له خوراکي راتلي.
په دې تحریک کې یوازې سړی نه وو، بلکې پښتنو مېرمنو پکې هم یو لوی کردار لوبولی دی. په دې مېرمنو کې د کونډې چاچی په نوم یو ښځه هم وه چې د باچا خان رشتہ دار وه. ډاکټر سویل خان وایي کونډې چاچی د آزاد سکولونو د زده کوونکو سره ډېرې مالی مرستې کړې دي.
باچا خان چاچی وه، کونډا چاچی به ورته وي، دا د سمن خان تبر وو کوم چې باچا خان ترو، نو دا کونډه مو د دې اولاد هم نو، نو د دې جداد ډېر وو، نو دې کونډې چاچی چې دی نو دې تر د 500 یو کال دا تېر راغلی دی، په کال 1923 کې چې باچا خان گرفتار وو، نو د ټولو سکولونو 9000 روپۍ خرچه د کونډې چاچی کړې ده. او بله خبرداره چې د کونډې چاچی د کوره به د ماسخوتن روټۍ د هاسټل ماشومان له هر ماسخوتن دعوت لا، د کونډې چاچی رول چې دی کنه دومره لوی دی چې هغه د باچا خان خپل کتاب کې ذکر شته، او د عبدالاکبر خان اکبر په کتاب کې ذکر شته، او بلدار کې ما ډیر انټرویوز دا چې وکړل چې هغه ذکر شته دی هغه قبر مارا پیدا کو ډیر مشکل سره مرا پیدا کو پاره باندې مې او ورکوټ شانتي کتبو لګو لګ دا کوم چې خبر دی سمن خان دی هغه د خامون دغه خبر مرا پیدا کو ډیر په دغه حالت کې وګړه دغه مې ټول لګو لګ نه خمه ټول لګو لګ چې جنګلو کول شم
په موجوده وخت کې هم د باچا خان د آزاد سکولونو په تسلسل کې د پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې د باچا خان سکولونو په نوم تعلیمي ادارې کار کوي. ډاکټر سویل خان وایي د باچا خان د تعلیمي تحریک اغیز دا دی چې نن په پښتونخوا کې یو شمیر پوهنتونونه او سکولونه فعال دي او د ټولو ننګونو باوجود د باچا خان د عدم تشدد او سولې فکر ژوندی دی.
زنن په کوم په همتون کې ناس تیم نوداري آزاد سکول دی برکت ناس تیم دا رسول دی برکت ناس تیم دا فکر بیا تاسو کړي اغي لاندې ګورئ نو زمونږه چې کله د خپل خدمتګار حکومت جوړ شوی دی په کال 1947 کې ختم کې نو د ټول اول قاضي تولات دی د ایجوکیشن منیسټر او هغه د پیښور په همتون بل پېښ کړی او بیا هغه د خان صاحب پاس کړی اور په پیښور یونیورسيټي ما خپل ایجی ډیفنس کې دا خبره چې کوله نو ډیرو خلکو باندې بدو لګیدا ما دا بالکل دا یو تھیوری پیش کړه چې د پښتون په هنتون قاضي تاولا ته د ډیر شو لکو روپو د بجټ ګرانټ او اتل کا سالانه انول ګرانټ د اغیلان به دا منځوره شوی دا د اغیلان به جوړه شوی دا او تاسو د پیښور په هنتون رول بیا په خپل صوبه کې وګورئ نو دا د خودي خدمتګار او د بادشاه خان او د انجمن اصلاح الافغانی تسلسل وو او هغه دې خبره لري چې هغه حکومت په وخت کې ختم کړی شو او پاغي باندې کتبه علي قطلی خان دی قیم خان کشمیری په لاس باندې هغه الته کتبه لګولګنی چې دي کې پاغي هغه قراردادونه ما رئیس کړي د صوبایي سمله هغه می پیش کړی دی پاغي کې هغه ټول ذکر شته د پیښور یونیورسيټي بل چې په کوم ورځ پیش کېده نو دا دی 14 مارچ د کال 1947 خبره وا او هرانچه خبره ده چې قیم خان چې کوم دی کشمیري دی په غورس پچوټي او یعنی د دې سمجهانه چوټي په دې نیت اخته و چې کوم کې د تبر پیښور یونیورسيټي بل پیش کیږي نو زه به په دې کې شرکت نکوم ځکه چې دا یو ښه کار کیږي دی هغه خدا سوچو دی هغه خدا کې کرو او په دې کې بل یو کانګرس ممبرونه دی نو عبدالقیم خان سواتی دې مان سيرو نو ته پکې ډیر لوی رول دا کړې په قرارداد باندې خبرې کړې دي نو دې بیا تاریخ دا چې مصر ریپرزنټ کړې دي چې دا عبدالقیم سواتی رول یې دې نو هغه قیم خان کشمیری لور کړې دي قیم خان کشمیری په هیڅ رول نو دې خبر په یونیورسيټي کې ما څه ور دي نه چې دې په زور حکومت نیولو او دې د قتل خان په لاس کې خطبه لګولې ده.
اوریدونکو دغه واز مونږه د نن خبرونه را روانه ونی بعد عدم تشدد د تحریک د نور نوموړو مبارزینو پاړه د معلوماتو سر رازو تر هغه د الله پامان.
او اوس هم رازو اونیز خبرونه د سولې پر لور ته د نن په پروګرام کې د امن پر اوستلو کې د کامی مشرانو پر رول خبرې کوو. دا پروګرام ستاسو لپاره هر اونۍ د مشال همکار بشیر غواخ جوړوي.
د سولې پر لور
زه بشیر غواخم د سولې پر لور خبرونه کې مو هرکلی کوم. په پښتنو سیمو کې قومي مشران نه یوازې د خلکو ترمن د کشالو حلولو لپاره جرګي مرکې کوي بلکې د حکومت سره د امنیت په ساتلو کې هم خپل کردار ترسره کوي. نن په دغه دوه مسایلو غږیږو. د سولې پر لور خبرونې اوریدونکو د افغانستان خوست ولایت د وزیرستان سره نږدې پروت دی. دلته که څه هم خواوشا داسې ځایونه ډیر دي چې وسلوالو پکې مرکزونه درلودل او اوس یې هم خپل فعالیتونه جاری ساتلي خو په خوست کې د ډیرو نورو ځایونو په نسبت امن ښه دی. د دې یوه لویه وجه هلته قومي تړونونه او د حکومت سره د خلکو مرسته کول ښودل کیږي. د خوست حاجي رسول محمد د تڼیو قوم مشر دی. نوموړی سره مې د سولې او امن په ټینګښت کې د قومي مشرانو د رول پر اهمیت مرکه وکړه. په سر کې مې ته پوښتنه وکړه چې په خوست کې خلک په کومه طریقه د بی امنۍ مخه نیسي.
تاسو په یوه چې قومي جوړښتونه خصوصا په افغانستان کې د پیړۍ پیړۍ راپاتې دي او دا جوړښتونه د هغوی مشرانو خپل رول لوبولی دی، د قومونو ترمنځ، د دولت او د قومونو ترمنځ ځان ستونزو د حال، حتی ملي ستونزې د جرګلو لارې حل کړي دي. دا یو تاریخي دا تاریخي هغه ده، مګر په دې وروستیو کې څنګه په دې شلو دیرشو کالو کې دا جوړښتونه کمزوري شوي دي، خو په ځینو سیمو کې لا اوس هم شته دا جوړښتونه. اګه بيخي په خپل ځای نه دی پاتې، نو بيخي له منځه نه دی تللی، او رول هم اوس هم دا جوړښتونه لوبوي، لوبولای دی. دا غوي مشان هم دا رول لوبولای دی چې د بازو شخړو ستونزو حل د جرګو په واسطه او د دولت سره د همکارۍ د امنیت پر وستلو کې چې هغه لوی پکتیا یو د نومنت توګه وخایو. لوی پکتیا کې قومي جوړښتونه اوس هم تقریبا او یا 40% خپل هغه جوړښت او هغه خپل هغه ساتلی دی. نو هر وخت د دولت سره د جرګول لارې او یا د نورو غونډو له لارې د امنیت پر وستو کې په ستونزو کې د ولس او دولت ترمنځ د اړیکو په ارتباط قومي مشرانو، علمای کرامو دغه رول لوبولی دی او دا واقعا په بریالیتوب سره ترسره کړی دی.
نو عجیب دغل ته چې تاسو همکاري کوئ، دا په کم کم شکل باندې تاسو خورته اوس د یو څه اشاره وکړله؟
پښتنو په سیمو کې که تاسو فکر وی خپل هغه لري یو قسم اصول لري، او اصول دا معنی چې یو تړون وکړي، هغه تړون بیا عملا پلی کوي. که چا دغه نه سرغړونه وکړه، ناغه او د کور سوځن نظر په هغه جرم یا پاغه په اصطلاح په نغه پر لري چې دا څومره باید نغه شي، آیا کورې وسوځي، آیا نغد د نغه شي، یا بل هغه جزا د ورکړ شي. یعنی په دې شکل یو نمونه به درته ووایم. کله شمالي وزیرستان خلک توجهه کې د پاکستان اردو هلته عملیات شروع کړل، دا خلک تقریبا اکثریت یې خوش سره کډه شول، تقریبا په حدود 15,000 کډو دا خلک دلته راغلي دي. اوس هم دا 2.5 کاله کېږي چې دلته میشته. خلکو ډېر په ورین تندي د نماز غېږه خپل کوټې ورته خالي کړې چې دلته اوسېږي. ولې یو کارون موږ هلته وکړو په دې ځایونو کې سرګانې بدای مړي سره شوي دي، پخوا د پیړۍ پیړۍ دا تړون یې وکړ چې د خلکو کم مړي هم څوک به نظر نه اخلي، اته نو بل څنګه باندې ورته جوړه یې کړه، دغه خلکو ته چا څنګه جوړه کړه، مړه وکړه بل د ستاروستو کو دومره نه غاټ کور به سوځل دومره شای.
په دې ورسو ګل کې چې مخ کې تاسو ویل او د قومي جوړښتونو ته مې اوس زیان رسیدل، د ځینې قومي مشرانو هم وژل شوې دي. تاسو څه وایئ چې دا خلک هم د دې وجنه وژل کیږي چې د وسلوالو خلاف، د ترګرو خلاف د حکومت سره مرسته کوي؟ ک د دې تر شا تاسو څه ویني؟ ولې دا خلک وژل کیږي؟ ولې پناه کیږي؟
دا قومي جوړښتونه په دوه رقم غشول. یو خو په تنظیمونو باندې د قومونو کې متوجه په دا وسلسل دغه هم یو متضرر کړل. مثلا کله ور به چې قومونه سره یوځای کېدل، بیا به هر یو مشر یا څوک چې کوم تنظیم پورې اړه لرلو هغې به خپل تنظیم ته دغه کش کوله، دغه هم لږ کمزوري کړل. خو بېرته بیا هم اوس هغه مسایل تقریبا دومره غلی دي، کمزوري شوي دي. بېرته د قومي جوړښتونو چې په ګټه کوشل بېرته یې بیا تقویه کړل. یو دوهم دا موضوع ده، هغه مشران چې فرضاً په کوم منطقو کې وژل کېږي د مخالفینو طرفه، هغه په همدې اساس چې تاسو مثلا د دولت سره اړیکې لرئ یا هغوی سره کومک او یا امنیت په راوستو کې یا داسې مسایلو کې رول لرئ چې هغه دوی د خپل ځان دپاره په ګټه نه بولي، نو هغه مشر دې لپاره چې له منځه لاړ شي، دغه لار به موږ ته خلاص شي او د قوم د ولس به نش سره یوځای کولی، هغه دا رقم ته وژل کېږي. په دې پیږي مشران چې نو که هغه بیا هم بل لار نه شته، نو که خپل قربانۍ ته مندین دي لپاره چې ولس باندې په دې مشکل کې د مشکل سره مخامخ، نو که زه قربان شوم د دې ولس مو مخ کې دا زما د پاره دی یاد ده. سوچي وی بلار فجر گوای بلار
بلار فجر گوائے تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. قومي مشران په یو بل طریقه هم په سیمو کې د جګړو او تشدد مخنیوي کوي. دا تاریخي طریقه جرګه ده. قومي سپینګری د جرګو او خبرو اترو للارې په کلو کې د خلکو ترمنځ مسلې د مرکو او بحثونو للارې خلاصي. د خبر د جمرود یو قومي مشر ملک اسرار الله خان په دې اړه د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونې ته ویل،
یو دای چې مړ وکی په مړ وکی مطلب دا وی چې هغه کې مونږ مچلګ نګدو کنه، دا کوم پیسې چې تا خپل مچلګ نګدو مړ وک دا سی چې بس جرګې کومه فیصله وکړه هغه به دواړو فریقینو ته منظورې، بل یو وک دا سی چې د مچلګې لاندې کومه مچلګه فرض کړه دواله کا شو هغه هغه نو یت سره ګوري کنه چې ته لانجه په څمره ده څه شي ده لانجه ویل وسره نو هغه مچلګه کیک دي ته لا ټوپک کی ټوپک کیک دي دوه ټوپک لا درې ټوپک لا پنځه ټوپک ها لا پیسې ورته وخی چې دا مچلګا دا کچا و نه منله نو مچلګا به تلی وی.
کله چې وشخړه را پیدا شي نو دواړه غاړي یا یو خوا د کلی سپینګری راوړي او هغوی ته د کښالې د حل واک اختیار ورکي. د افغانستان د ننګرهار ولایت د ګوشتي ولسوالۍ چیرته چې مومند قوم موسیګي یو قومي مشر حاجی عبدالکریم خان مومند د سولې پر لور خبرونې ته د مومندو د جرګي او واک په اړه ویل،
په یو موضوع باندې د دوو فریقو د خوانه شخړه پیدا شي هغه جانبیان بیا د قومي مشرانو له واک ورکي. زمونږ په مومندو کې د مسالې د حل لپاره د دواړو جانبونو مچلګا غسل کیږي، هغه د موضوع د اهمیت په حساب باندې کتل کیږي چې دا موضوع څومره اهمیت لري او څومره مسله ده، غټه مسله ده وړه مسله ده، د هغې په حساب برابر د هغې نه واک غسل کیږي. بیا د دواړو جانب نا پختره کیږي دا وکړه چې حق او حقیقت جرګي مشرانو ته معلوم شو نو هغه چې حق او حقیقت په ماغه باندې فیصله کوي.
د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، اکثره پښتانه غریب خلک دي، دوی ته جرګه ارزانه او اسانه وي. ډیر څېړونکي وایي چې د جرګي ملکان ځکه په اسانۍ سره په یو مسله کې سمه فیصله کول شي چې هغه هم د همدغه سیمې اوسیدونکي وي. د سولې زولارو د ستونزو حلولو لپاره څو قسمه جرګي کیږي. د پښتنو په ټولو سیمو کې د جرګي پریکړې یو شان وي. د فیصلو ته نرخونه هم ویل کیږي. که یو سړی قتل کړی وي نو مقابل لور کولی شي د نوري ویني تویدو مخنیوي له څو لارې استعمال کی. یو دا چې په مقابل کې پیسې ورکی، دوهم دا چې کله کور پرې دی او چیرته لري په بل وطن کې ژوند شروع کی، ایو بل ډیره لنجمنه لارې د سوري ورکول دي. د بشري حقوقو لپاره کارکونکي خلک پر سوري ځکه ډیر تنقید کوي چې د کی وجلې د خپل کور د نارینه غړي په لاس د کړي قتل په بدل کې د وجل شوی کس په کور کې ودیږي. اکثره جنکې نه غواړي چې په داسې طریقې واده وشي. په داسې طریقه ودونه هم د شریعت خلاف کار دی او هم د انساني حقوقو. بل اکثره وخت د داسې جنکو ژوند هم ډیر خراب وي، نو ځکه خورته د انساني حقوقو فعالین یا د حقونو لپاره کارکونکي خلک په خه نظر نه ګوري. د مومندو قومي مشر حاجی عبدالکریم خان د جرګو ځینی مهمې فیصلې لکه مخکې مو چویل نرخونه ورته ویل کیږي داسې تشریح کوي.
د مړي په مقابل کې یو څنګه خبره ده چې تاسو وایي چې سوره ده، یو کوشنده ده، یو نیکه ده او یو افاده بخشش دی. یعنی تقریبا چې د مومند په قانون کې د بخوانه د مړي په مقابل کې د نرخونه دي چې کتو کوه الله درزه د پاره فو کې یو خبره ده. یا یو مثلا دا سوره ده تاسو چې وایي څه کله چې مثلا د پیسو په مقابل کې کیږي، بلکې شونده ده چې هغه چا چې قاتل دی هغه د مرګ نه بیا او آینده د پاره خپل پلان چې راکړي نه دي. دا د نرخونه دي چې د بخوانه را پاتې دي. صحیح ده، په دې وخت زمانہ کې ډیر خلک به شاید خبرو ته ځو خنه کی.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو د پښتنو په زینو سیمو کې خلک د عدالتونو او حکومتي فیصلو په نسبت جرګی ته ځکه لومړیتوب او ترجیح ورکوي چې د قومي مشرانو په خبره هلته یې فیصله زر کیږي. د باجوړ یو قومي مشر ملک عصمت الله وای د پرمختګ په دې زمانه کې د پولي پټي پر سر قتل کول غیرت نه دی. داغه په خبره غیرت داده چې د تعلیم په کولو سره د خپل ځان او قام لپاره څه ګټور کارو کی او شخړې د ټوپک په ځای په خبرو حل کی.
د سکو چې د پرېکانو او بیانونو واورو هغه کوم شی معنی چې تنازع د هغه معنی خلک هغه ځای ویني د تنازع هغه ځای ویني یا زمکه یا غری یا ونی او بیا پر تاسوونه چې مشران چې دا حق چا دی د کوم ځای نه دی نو د هغه مطابق چې بیرو بو کسان چې کمیلا هر فريق ته چې شغله وړي کسان په سلام کې چې دا د پوسو د معنی چې دا د پلان کې حق دی نو بیا پکېنی په سلام او په دې معنی کې چې کوشش ته دواړه فريقان د واک غوښتل دي دا ونه واک واخلي د واک نو رسې دې مرګري کې د مشران دا کې عالم دومي نو بیا دې په سلام وکي چې بیا نه مانی دا غیر بیا د قوم یو خپل پروګرام دی یو تړه ده د پښتنو روایت مطابق اوس حکومت ته یو خلک زیات ته د حکومت ته بیا په فیصله نه علي شي یوې سیکه چې رمز دا فیصله په کومه کې کړی و دا واقع اختیار راکړی دا په کې اوس په کې خلک کنه نه کټالي مقتدی نن سبب الحمدلله.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو د نننی پروګرام وخت هم دومره و تر بیا در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم خوشاله اوسه.
امن مینا او رورولی
پښتانه او خدایي خدمتګاری
ایا پښتانه په اړتیا جنگیالي دي
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لیست خاورې لپاره د سړیسر دا ورته څنګه ښکارې دو
ایا جنگ د دې خاورې قسمت ده
پیړې پیړې پورې دا ادمه تاسو په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی چې غالي
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هل ته بادشاہ خان مال یو کافی راغ په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مړه ته بابا یان څه په خواره ځای خو دې
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس